ماسپخین یو بجه شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل کله کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو نیوز پروګرام تاندې هیلې ضرور خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سر ټکی د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یو ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د پاکستان سینټ کیبینټ ډیویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آبادی د ننګولو په اړه دې پلټنه وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د سوي تړون دفاع کړې ده. د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یو ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر محمد هوران درابي نن مشالې ډوته وویل چې دا حمله نن سهار شاوخوا او بجې د لوګر په مرکز پولي عالم کې شوي ده.
په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانۍ او د غراز د چټک برګون قېتی ودانۍ ته هم زیان وخته دي. د عملی ادب د چټک برګون قېتو او موږ تحقیقات کوو چې د موټر څنګه خار تنه نوته او دلته انفجار وکړ.
طالبانو د دې حملې ذمہواري قبول کړې ده. د پاکستان سینټ کیبینټ ډیویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آبادی د ډنګولو په اړه دی پلټنه وکړي. د اسلام آباد انتظامی یو هفته مخکې د هایکورټ په حکم سلګونه خامه کورونه وران کړي وو چې له وجې شاوخوا 2000 پښتانه بی کور سوي وو. پرون د عوامي نشلګوند د سینټری ستارایاس په غوښتنه د سینټ چیرمن رضا ربانی د دې موضوع د چړلو امر ورکړی. ستارایاس د خپل غوښتنو په اړه نن مشالې ډوتول
کومو دا غواړو چې اټلیست هغه لا کمپنسیشن ملاو شي که هغه د پیسو په شکل کې او که هغه بل ځای کې ځمکې هغه د لور کې او چې کوم کسان یې گرفتار کړی دي هغه کسان د فورن رها کې چې کومه مقدمه یې جوړ کړی دي چې هغه واپس واخلي.
خود اسلام آباد ترقیاتی ادارې سی ډی یو مشر ملک اظهر ملک نن مشالې ډول چې دوی اغیزمن خلکو ته نه پیسې او نه هم متبادل ځای ورکوي. د زیاته کړې چې دغه خلک پر سرکاري مځکه په غیر قانوني توګه میشتو. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روان میاشتې تر ولسمې نیټې د 15 تحصیلونو بندې کړې مرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د اوتمانځي د مشران وایي حکومت د شوي سپینوام ګړیوم رزمک او دوسلي پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزي حکومت کړې ده. د هغوی لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ورځني سفر کوټه ته رسیدلی دی. نواز شریف به هلته د زری پونتون سریاب فلای اوور افتتاح او د سمنګلی انډر پاس بنیادی خښته جوړ دی. له نواز شریف سره په دې سفر کې د فوج مشر جنرال رایل شریف او د کورنی چار وزیر چودری نثار علی خان هم ملګری دی. دوی نوموړي ته به وروسته په ګورنر هاوس کې د صوبې د امنیت په اړه بریفینګ ورکول سي. کوټه ته د وزیر اعظم د دورې پر مهال کلت امنیتي تدابیر نیول شوي او اکثره لوی لارې دولسي وګړو په مخ تړل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوم دور رسمي خبرو لپاره پوره تیار دي او ایجنډا به یې بدل نه کړي. د دې شورا یو غړي او د سولې د مرکچي پلاوي مشر حاجي عزیز الله دین محمد د مشال ریډیو ته وویل که طالبان خپل استازي بدل هم کړي خو افغان حکومت بل خپل مخکینی ایجنډا سره په دې خبرو کې ګډون وکړي. د پونه ایجنډا به هم هغه څه وي چې ورباندې اتفاق شوی وو. تمه وه د سولې دوم دور رسمي خبرې د جولای په وروستیو کې وشي خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته په رهبرۍ کې د بدلون دا خبری وځنډولې او په دې ورستوي کې پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې دا خبری به ژر پیل شي. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت په دریځ هیڅ اغیز نه کوي. دا خبره د افغان حکومت د افغان ولسمشر ویان ظفر هاشمي بیګاله مشالې ډو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمي ویل کله چې د مذاکرو د دوی رسمي پړاو شرایط او زمینه برابر شي نو دوی به خپل پلاوی ورته وټاکي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د سوي تړون دفاع کړې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویل چې جولای په 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوي دا د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې تر دې وړاندې ساری نسته. ریپبلیکن ګوند د سې شنبې په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو جرګې ته یو بل وړاندیز وکړ. ولسمشر اوباما پرون د ریپبلیکن ګوند د نیوکو په جواب کې وویل
Between now and the congressional vote in September, له نن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې پړه درګيري وخت دی شای تاسو ډیر مخالف دلایل واوري د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شای ولګیږي او شای د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی
تما د کانګرس په دروان کال په سپتمبر میاشت کې د دې تړون پر منلو یا ردولو رائے واچوي ریپبلیکن ګوند وايي دوی د دې تړون د ردولو لپاره کافي رائے لري ولسمشر باراک اوباما پروندو له ایران سره د تړون مخالفت یوازې اسرائیل کوي د ترکیه د بارنو چارو وزیر وايي ډیر ژر به د اسلامي دولت وسوالې ډلې د عیش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي نوموړي پرون په کوالالمپور کې د آسیان سرمشریز پر معلول چې د امریکا بي پایلوټ او جنگي الوتکو د ترکیه هغه هوایي ډیر رسیدل پیل کړي چې له شام سره پر پوله پرتی دي د ول امریکا او ترکیه به ډیر ژر د داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي او دا به د پوینا د شام غیر سخت دریز اپوزیشن لپاره د داعش پر وړاندې هم جګړه خوندې کړي ملوت کوسوغلو پرون په ملایشیا کې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری سره هم ولیدل ترکیه د جولای میاشت په پای کې په شام کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړل او همې د امریکا جنگي الوتکو ته اجازه ورکړه چې د داعش پر ضد د ترکیه له فضايي حدودو کار واخلي امریکا او روس د ملګرو ملتونو د قرارداد د مسودې په اړه تړون تر رسیدلې دي ډیپلوماټانو د چهارشنبه پر ورځ ول د دې قرارداد هدف دا دی چې په شام کې کیمیاوي وسلې بریدونکي په ډاګه کول او عدالت ته را حاضر ول دی دوی وايي د دې قرارداد مسوده ملګر ملتونو د امنیت شورا په ټولو 1500 غړو کې ویشل شوی ده خبرونه پای ته ورسیدل او سم د موسم او کرنسي حال درته سراج سهیر درکوي
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسي بازار نه اغستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 102 روپی 80 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپی 15 پیسې خرڅول کیږي یو یورو په 103 روپی 55 پیسې او په 101 روپی یو پاوند په 105 روپی 50 پیسې او په 105 روپی 55 پیسې د متحده عرب امارات درهم په 20 روپی 80 پیسې او په 28 روپی 15 پیسې د سعودي عرب ریال په 20 روپی 10 پیسې په 20 روپی 15 دیرش پیسې او یو افغانی په یو روپی 30 شپېته پیسې او په یو روپی 60 شپېته پیسې او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 291 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي اوس د موسم حال موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې په یو نیمځه کې وریځي خورې وي او د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 20 بنو کې 25 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 22 ډیګري سینټیګریډ وي
مشال رادیو ته تاسو غوږی اوریدونکو چې په روانه خبرونه کې یې اوري د افغانستان د لوګر ولایت په مرکز پولی علم کې شوی نننی ځانمرګي برید یو شمیر خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو دړکه کړې چې حکومت د دوی د 500 تحصیلونو خلکو ته مرستې ورکول بیرته پیل نه کړل نو په احتجاجونو بلاس پورې کی
سر لسام د اگست د دوی ورځو دا مې د 13 ورځې په سیاحت باندې منځي چې کیم خانک د شمالي وزیرستان دی او کای څه ده نه دی
په داسې حال کې چې د افغان طالبانو د نوي مشر ټاکل کېدو پر سر د هغوی په لیکو کې د اختلافاتو رپورټونه ورکول کېږي د چارو یو پوه وایي هغه طالبان چې په میدان جنګیږي روحیه یې کمزورې شوې
په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنګیالي هم تر فشار لاندې دي هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي هم د دې منتظر دي چې د دې نوي مشران به څه وکړي
د پاکستان حکومت وایي له ترکمنستانه د افغانستان او پاکستان له لارې تر هند د ګیس رسونې پر پروژې کار به د روان کال په دسمبر میاشت کې پیل شي د سیمه ییزو چارو پوه وایي د دغه پروژې لپاره لازمه ده چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي
چې دا پیپر تیریږي نو د دې لپاره پاکستان نه ضروری ده چې د افغان پالیسي بدل کړي
تان دی هلی ونیس پروګرام هم اوري له مشال رادیو سره اوسئ اورنۍ موضوع تر ازو د لوګر مرکز پولالم خار لیوه نسبی ارامه ورستانن بیا د یو ځانمرګي بریټ شاهد وو سیمه ای چارواکي وایي چې د حمله د ولایتي شورا او بو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روختون ته چیر مشوي په نهال کې د پولالم خار اوسیدونکو او د لوګر ولایتي شورا وایي چې د حمله د دې ولایت اوسیدونکو سخت اندېخمن کړي دي نسیم شفق په دې اړه جزئیات راکوي
د لوګر په مرکز پولی علم خار کې نننۍ انتحاري حمله شپږ تنه وبجل او یو شمیر کورنۍ د غم پر ټغر کې نیولې د لوګر د امنیه قومندانې د امنیت امر محمد وره اندرابي ازادي رادیو ته وویل چې د حمله کوونکو هدف په پلالم خار کې د چټک خبرګون قطعه. خاغلی اندرابي وویل چې د حمله د یو ډاینا ډول موټر په واسطه شوی او ډیر زیانونه هم رامنځته کړي دي.
حادثه امروز 6 نفر شهید دره.
په نننې پیښه کې شپږ تنه وژل شوی، درې پوځیان او درې ملکی وګړي او یو بل ټپي دي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو ریاست ودانۍ او دغه راز د چټک برګون قطې ودانۍ ته هم زیان وخت دي. د عملی هدف د چټک برګون قطه او موږ تحقیقات کوو چې د موټر څنګه خار ته ننوته او دلته انفجار وکړ.
دا حمله نن سهار شاوخوا و بجې ولایتي شورا د اوبو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روغتون ته نږدې وشوه. ویل شوی چې په دې پیخه کې د ولایتي شورا ودانې ړنګ شوی او د بولګولو ریاست او ولایتي روغتون ته ډیر زیانونه ور اوختی دي. د سیمه اوسیدونکو وایي چې د حمله ډیره زوروره و او په پلیالم خار کې د ودانې خخې تر ډیره ماتې کړې دي. په سیمه کې یو عیني شاهد محمد ابراهیم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ولایتي شورا ودانې ډیره زوب ده او د دولتي ودانې جو دام ډیره زوب دي. چاودنه خوډیره کوي چاودنه و د مارکیټونو شی مشټولې هم ماته شډیره کوي چاودنه و
په پیالم خار او د لوګر ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم انتحاري انفجاري او ډلېزې حمله شوي. حتی راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډله یا داعش هم فعالیت لري او حمله کوي. په ورستې ورځو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د الاماراتي په نوم په لوګر کې د داعش یو قومندان د وسلوالو طالبانو د مخالفت په نتیجه کې د دې ولایت پریښودلو ته اړ شوی دی. په لوګر کې ناامنۍ د دې ولایت اوسیدونکو او ولایتي شورا هم ډیره اندېښمنه کړي او وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم همدې اندېښنو ته اشاره کوي او وایي چې امنیتي مسولان باید په دې اړه ځواب ورکړي.
درې کسه زموږ ملکی مراجعینو هغه په شهادت راځي او درې کسه هم د واکمنۍ د قطې پولیس دی هغه په شهادت راځي. زه خپل بصاحه کې وم لاس کسان وو زخمیان. تشویش هم نه ده. ولایت شورا یو ډېر امن نقطه کې دی. ولایت موقعیت لري او څنګه تر دې ځای راورسېد په داسې اساس نقطه کې چې دا موټر څنګه راورسېد تر دې ځای او د انفجار ورکړ.
د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای. لوګر د کابل په جنوب کې لنه امنو ولایتونو څخه دی او وسلوالو طالبانو تل هڅه کړې چې د دې ولایت په امن کولو سره پر پایتخت کابل فشارونه زیات کړي.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان مشران وایي چې حکومت د 500 تاثیرونو پر کډوالو د دوی د 500 تاثیرونو پر کډوالو بندې شوی مرستې بحال نکړي نو به د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځي. دوی وایي د پریکړې ته علاقه وروسته رسیدلې دي چې یو خواله روژې میاشت راسي د مرستې بندې دي او بل پلو حکومتي چارواکي د دوی غوښتنو او جرګو ته هیڅ پام نه کوي. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره بیا وایي چې دغو کډوالو ته مرستې د پاکستان مرکزي حکومت بندې کړې دي. د مشال رادیو خبریال مردراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان اطمانزای مشرانوای دولت د دوی 15 تحصیلونو شواس پینوام رزمک دوسلی او غړیوم خلکو مرسته بنکړي چې دوی د اعلی چارواکو ټوله دروازې ټکولې او 13 ورځې د فاټا اډیشنل چیف سیکرټر محمد اسلم کامبو سره هم جرګه وکړه خو دوی ته هیڅ جواب نه دی ملو شوی. سو دوی دولت ته دروانه میشته یو لسمې نیټه پورې مهلت ورکوي چې د متاثرینو دغه امداد دی به حل کړي. کنی یو لسمانه ټابه لویا جرګه کوي او په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي. د شمالي وزیرستان اطمانزا یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل حکومتي چارواکو هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړي او د دوی په امداد کې خورد برد روان دی.
جواب یې اندر کړه هغه ویل چې په دې کې میجر مجبوری ده دا هغه د پوسه نه پیسې لا شوې ده. د وزیرستان خلک په نوم باندې ډېر پندینار غولي یې بارنا مخور بولي په کې شروع کړي دي. میجر دې ټول نه تمندای کوم نن دا مشوره وکړه چې په 11 تاریخ مخشکین قدم غولي او سخت نه سخت احتجاج به دروي.
د شمالي وزیرستان جرګې مشر او تحصیل شوا اوسیدونکو ملک محمد نوروای د ټولو وزیرو او دا وړو مشرانو دولتي اعلی چارواکو سره جرګې وشوي خو ورته په انکار کې دي. لہذا دوی با په سخت اقدام او چتاولو مجبور شي.
امیر نه سپاه انکار وکړ چې منو مت بالکل پته نشته نش دی په منځای کوم سرکشن نشتی چې کا د 11 تاریخ را سات د نش د خپل د 15 تشلې سینینار پر جمع کیږي یو دی نو نش قدم خلی او دا څه قدم ني چې حکومت په نقصان ته مونږ یې خپل چې په کلی کې دی پاغه باندې ارمی ترتاب نو به هر وتاي شي نه مجرا کرا شي.
ملک نه سره لیوای اول یې هم په تور شپه یعنی تیار کې د سیمه استلی او نن هم دلته ورسره نه انصافي کیږي.
دین کا سر لسام د اگست د ازدی ورځو دا میمیر د 13 ورځې په سیاحت باندې منځي د کیم خانک د میرې شمالي وزیر صاحب دي چې اپ کایت څه نه ندي د دې کاروبار ختم ده. لہذا چې د کیم خانک نه دی په سیم باندې پیسې ورته ملاوي بند کړي دي د باد سوي دي میرغندنه کې د خبر یا د کیم راشن من کړه شو ده د حکومت مش پر زور مطالبه ده کیم سہولتینا حکومت مخ شه واځي ورسره کړي اغا دا ورته کوي کو راشن ده بحال شي.
شمالي وزیرستان ټول یو لس تحصیلونه لري چې پکې د 15 تحصیلونو خلکو سره وفاقي حکومت لخوا نقد مرسته او راشن دروجې میاشتې نه بند شوي. قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکي وایي دغه فیصله وفاقي حکومت لخوا شوي او ویل شي چې یادو تحصیلونو نه خلک به کور شوي نه دي. خو اطمانځای وایي د شمالي وزیرستان هر تحصیل نه خلق وتلی او په سر کې په ځنو تحصیلونو کې خلق پاتې شوی ول چې اول حکومت ټول کډوال حساب کړي او ورته رجستریشن کړي چې نن یې د خپل مرستو نه محروم کړل. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان سینټ په اسلام آباد کې د پښتنو د کچا بادایو ړنګولو د حکومتي پریکړې نوټس اغستی او اړوند ادارو یې غوښتي چې دغه معاملې پلټنې وکړي. له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ راکوي.
یو وو نه وړاندې د اسلام آباد د سبزی منډي سره نږدې په آی 11 سیکټر کې سی ڈی اے د های کورټ او د داخله چارو وزارت په حکم باندې د پښتنو کچا آبادی ړنګ کړې ده او دغه مهال یې یو شمېر مزاحمت کوونکي نیولې دي چې پر د ترهګرۍ مقدمې درج کړل شوې دي. د شورو پورس په سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند سینیټری سیتره ایاز تحریک التوا وړاندې کړو چې پکې غوښتنه کړې وه چې د دې ځای پښتنو ته د انصاف ورکړل شي چې کورونه یې هم وران کړی شو او پر ضد یې د ترهګرۍ مقدمه هم درج کړې شوې. حکومت چی د سینټ چیرمن رضا ربانی وی کدا زمکه سی ڈی اے خرڅ کړې و نو بیا ولی یې پر لسلویختو کالو داخلك پرې خودل بای چې د خلکو ته یا زمکه او یا پیسې ورکړل شي. د دې رستو نو موړی د معاملې کمیټې ته وسپارل او حکم یې ورته ورکړو چې د دې پلیټنې دی وکړي او ل سی ڈی اے دی تپوس وکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د سینیټری ستاره ایاز نو پوښتنه نو هغه وی
څنګه طریقې سره چې هغه وباسل او به کوماندی آغا ای ٹی سی انڈر چې دغه کم خلک گرفتار کړل نو هغه کې دا و چې مخالک لاړ له هغه له کمپنسیشن چې تبل ځای کې ولا ځای ور کې کومو ځا غواړو چې ات لیست هغه له کمپنسیشن ملاو شي هغه د پیسو په شکل کې او هغه بل ځای کې ځمکې هغه د لور کې او چې کوم کسانې گرفتار کړی دي هغه کسان د فورن رها کې چې کوم مقدمه په جوړ کړی دي چې هغه واپس واخلي او ورسره دا دي چې کوم بختانه دلته کې د نه پریک دي چې خپل خپلانو سره کسان لاړ شي هغه دې فورن تاسو کړی شي او پته دیو کی چې دا ولی هغه خلاف دې دومره سختې سره اکشن اغسته دي.
همداشان مشال ریډیو چې په دې معاملې باندې د سی ڈی اے د انفورسمنت د ډایرکټر ملک اظهر خورشید نو پختل نو هغه وی چې دوی ته حکومت او های کورټ حکم ورکړی وو نو اوس به دا معاملې وفاقي حکومت هواروي خو دوی دې خلکو ته د دې په بدل کې نظم کې او نه پیسې ورکولې شي. نو موړی زیاته کړه
یہ تو گورنمنٹ بہتر اس میں بتا سکے گی کیونکہ یہ سارے الیگل لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے.
دا خو بدرتا حکومت جواب در کړی خدا ټول خلق په غیر قانوني توګه دلته ناستو او موږ دوی لا څو څو واره نوټس ورکړې وي چې دا سرکاري ځمکه ده او دا خالی کړی خو دوی نه خالی کوله. دورانې دونه لس ورځې وړاندې هم موږ دوی له ورغلو او ورته مو وویل چې دا خالی کړی بیا یې موږ سره مذاکرات وکړل هغه هم دوی ونه منل. موږ ورته په ښکارا ډول ویلی وو که تاسو سره د دې د ملکیت د محکمې مال لخوا څه کاغذونه وي نو موږ به درته د دې په بدل کې څه درکړو.
د ذکر
دا په یاد آبادی کې له 12,000 زیات د خیبر پختونخوا د بیلابیل سیمو خلک او ځینې افغانان میشت وو. د دوی په وینا چې اوس په یو او بل ځای کې ژوند تیروي او هیڅ د سرپنا ځای نه لري. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان پوز مطبوعاتي څنګهوي په نېشنل لوجستیک سیل یا ان ال سی کې د مالی بيزابطګي لپاره د پوز د دوو ریټایرډ جنرالانو او د یو سیویلین افسر پر ضد کاروایی کړې چې د یادې ادارې په وینا د پاکستان آرمی اکټ تر لاندې سزاګانې ورته ورکړل شوې دي. په دغه اړه تفصیل هم له اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورټ کې.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې د پوز اعلی چارواکو باندې مشتمل تحقیقاتي کمیټې کې دا ثابته شوه چې دوه جرنیلانو او یو سیویلین افسر د ان ال سی د اصولونو خلاف ورزي کړې ده او د سرمایه کاري په اړه غلط فیصلې کړې دي، د سنه چې ادارې ته مالی نقصان رسیدلی دی. یاد دوی کال 2009 کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې درې جرنیلانو کال 2004 نه تر کال 2008 پورې سټاک مارکیټ په شمول مختلفو شعبو کې سرمایه کاري کړې وه، د سنه چې ان ال سی ته په کروڑونو روپو نقصان شوی و. په دې درې جرنیلانو کې ریٹائرڈ میجر جنرل خالد زہیر اختر، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل مظفر اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل خالد منیر خان شامل وو. د خبر پانی پوینا چی آرمی چیف جنرل راحیل شریف خپل عہدہ سنبھالولو سره د دې کیس زر تر زره د مکمل دو حکم ور کړی وو. د خبر پانی پوینا چی میجر جنرل ریٹائرڈ خالد زہیر اختر د خپل سروس څخه لری کړی شوی دی، یعنی د اغه رینګ اغه ته ور کړی شوی میډلونه، اعزازات، طبی سہولیات او پینشن یې ضبط کړی شوی دی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل مظفر په اړه بیان وایي چې ذاتی فائدہ خو نه ده ترلاسه کړی، خو نه ده ضابطې خلاف ورزي شوې ده. نوموړي ته د تحقیقاتي کمیټې لخوا سخت د ناخوښۍ سزا ورکړې شوې ده. ریټایرډ لیفټیننټ جنرال خالد منیر خان د ټولو تورونو نه بری کړی شوی دی. د آی ایس پی آر خبر پاڼه وایي چې پوست به د خپل روایتو مطابق احتساب، انصاف او د غیر جانبداري معیار برقرار ساتي. دو پوځي افسرانو ته سزا ورکولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پاکستان پوست لخوا دا اقدام د ستاینې وړ دی. د ده په وینا چې آرمی اکټ تر لاندې حاضر سروس سره سره ریٹائرڈ افسران ته هم سزا ورکړی کېدی شي او د سزا په توګه دي ته ورکړی شوی رینک، اعزازات او مالی مراد واپس اخیستل کیږي.
ابو خالد شهید صاحب دا خبره لته دی ورکړه چې د دې آرمی په خپل غوړي چې د سیول نه دین کرپشن ختم شي او د آرمی نه دی هم او ځکه هغه آرمی یو قسم لا اگزامپل جوړ کړ چې خپل جنرالانو نه سزا ورکړه. په هر حال دا یو خوش شروعات دی او زه هم چې نور وی دا غوي خلاف هم په کار نه داسي کاروایانی وشي، لکه څنګه چې لاهور کې د ریلوې ځمکه چې کومه ده په دې چې دین آباد فوج د دین نغنه ګندا دندینه صفا کوي او کدا صفا نشو نو د دې سرایب به به آرمی کې کیږي او یونیفارم کې به کیږي او هغه د یونیفارم د پاره ډیره د شرم باعث خبره ده.
یا د وی کال 2008 کې پبلک اکاونټس کمیټې د ان ال سی د دې معاملې خلاف تحقیقات شروع کړی وو. خدا هغه وخت آرمی چیف جنرال اشواق پرویز کې یعنی ویلي وو چې پوس په خپل د دې معاملې تحقیقات کوي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټی مشر سېنېټر میر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیت او هلته د پرمختیايي کارونو پر موضوع خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان فاکیو د بلوچستان صوبایي حکومتونه په بلوچستان کې له بلتون پالو وسلوالو سره د خبرو هڅې کوي، په اواران کې د بلتون پالو پر ضد د پاکستاني امنیتي سرتیرو عملیات هم روان دي. یو خواته د روغې جوړې خبرو هڅې او بل خواته عملیات د بلوچستان شخړې په اړه د پاکستاني دولت یا ریاست پر تګلارې پختنی پیدا کوي. دا موضوع پامیر ساحل څېړلې ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی وزیر اعظم د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټۍ له مشر سېنېټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیتي حالت او هلته پر روانو پرمختیايي پروژو خبرې وکړې. پر چهارشنبه د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د سرچینو لخوا وویل د بلوچستان اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم ته خبر ورکړ چې د هیربیار مری له بلوچ لیبریشن آرمی او د ډاکټر الله نظر بلوچ له بلوچ لیبریشن فرنٹ علاوه په بلوچستان کې لشاو خوا ټولو بلتون پالو وسلوالو ډلو سره د روغې خبرې روانې دي. خو پر چهارشنبه یا شروع د بلوچ ملت پالانو یو سیاسي سازمان مشر غړي د امنیتي مشکلاتو له کبله خپل نوم ونه خود او مشال راډیو ته ویل چې د بلوچ ملت پالو وسلوالو ډلو د پاکستان له حکومت سره د هیڅ ډول خبرو تصدیق نشي کولای. د بلوچ چارو پوه او شنونکی محمد علي تالپور وایي د پاکستان حکومت دا هڅه کوي چې د خو او بدو طالبانو په څیر ښه او بد بلوچان وخي او وایي له ځینو ډلو سره خبرې کوي او لزونو سره نه کوي. د تالپور په وینا دا طریقه یا تګلاره مناسبه نه ده.
د پاکستان واکداران هڅه کوي چې په څه شکل په بلوچستان کې تضادات او اختلافات پیدا شي او دا توپیر کول غواړي چې له پلانکي سره دې خبرې وشي او له پلانکي سره دې نه کیږي. دا هم د خو او بدو طالبانو په څیر دلیل دی. دوی غواړي د بلوچستان اختلافات پراخه کړي. اختلافات خو په ټولو تحریکونو کې وي، په بلوچستان ډلو کې هم څه نه څه شته. نو حکومت دا نور پراخول غواړي چې دا ډلې له یو بل سره وجنګي او له یو بلې خفه کړي.
د بلوچستان سیاسي سازمان مشر زیاته کړه چې په اواران کې د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان پر ضد پوځي عملیات او بمباری کوي، نو په دې صورت کې د خبرو هیڅ جواز یا دلیل نشته. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې سینیټر ډاکټر جنزیب جمال دینی هم په اواران کې د عملیاتو پخلی وکړ، خو ویل د حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د روغې له خبرو نه دی خبر. د ویل د سیاسي ګوند غړي په توګه د په جمهوریت مبارزې باور لري، نو باید د روغې خبرې وشي. البته عملیات او خبرې دواړه پر یو وخت نشي کېدای.
عملیات او خبرې دواړه یو ځای نشي کېدای. له پیله موږ دا ویلي چې که د پاکستان حکومت له بلوڅ ملتپالانو سره خبرې کول غواړي او د خلکو زړونه ګټل غواړي، نو شلار داده چې عملیات ختم کړي. په زندانونو کې ټول بندي بلوڅان باید خوشې کړل شي. د بلوڅانو د شکنجه کولو یا زورونې خونې باید وتړل شي او د تښتولو، وژلو او خراب کړل شوو مړو غورځولو پالیسي باید بالکل ختمه کړل شي. که دا کارونه وسي بیا به په خبرو کې اسانی وي. که دا کارونه روان وي نو دا جنگ به هم روان.
محمد علي تالپور هم د پاکستان حکومت پر تګلارې انتقاد کوي او وای په اواران کې روانو عملیاتو تر ټولو لوی مقصد د چین او پاکستان اقتصادي لار پاړه د بلوچ ملت پالو مخالفت او مبارزه کمزوري کول دي. تالپور زیاتوي د پاکستان حکومت دا وینا چې بلوچستان دی وسله کېګ دي، نو ورته به بخنه وکړي هم ملت پال بلوچستان ته د منلو وړ نه ده.
اپ اگر صرف اپنی شرطیں رکھیں
که ته یوازې خپل شرطونه وړاندې کی چې وسله کېدا زموږ خبرو منه، نو دا کار بلوچستان نه کوي. کله چې پر هنوی د امریکا بمباری کی دا، نو هغه وخت هم د ویتنام او امریکایانو ترمنځ خبرې روان وي. نو په دې کې شک نشته چې یوازې په خبرو مسلې هواري، خو د خبرو لارې د مسلو حل کولو لپاره یو خوا چې طاقتور هم وي باید له فهم، فراست، عقل او دانایی سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت رویه د بنگلاديش پاړه هم دا و او د بلوچستانو پاړه هم دا ده چې موږ به په زور او په وهلو ټکولو تاسیس هم کو. نو چې داسې رویه وي او د بلې خوا حقونه او خفګان تاسې نه منئ، نو په اړیکو کې آرامي کله راتللی شي.
شنون کې او بلوچ سیاستوالان دا ګڼي چې که پاکستان د بلوچستان شخړې په هواري کې صادق وي، نو دا دوه اړخیزه تګلاره چې له یوې خوا خبرې کوي او له بلې خوا د بلوچستان پر ضد عملیات دې پرېږدي او د بلوچستان حقونه دې تسلیم کړي.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان د ولسمشر ویان ظفر هاشمی وایي حکومت په هیواد کې د سولې لپاره له طالبانو سره د خبرو په اړه وروستي پرمختګونه څاري. نوموړي پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې ملا محمد عمر سره باندې دوه کال وړاندې مل شوی، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې تیره میاشت پیل شوې. د په وینا حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا پیل شرایطو ته ګوري او پر خپل مخکینی دریځ ولاړ دی. په دې اړه تفصیل د فرشتې جلال زای پر رپورټ کې.
د جمهور رئیس ویاند ظفر هاشمی زیاته کړ چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه د دوی له لوري ستونزه نسته او کله چې مقابل لوری تیار سي دوی به له خپلو شرایطو سره بیرته دغه بهیر ته ورګډ سي. طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته له حکومت سره د سولې مذاکرې چې د جولای په 1 په پاکستان کې پلان شوې وې وځنډولې. ښاغلی هاشمی په دې اړه وویل:
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد، سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوی او پریکړه شوی چې مذاکرې وځنډیږي، چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو. په افغانستان کې د سولې لپاره پیل شوې هڅې چیرته رسیدلې او د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته دا پروسه اوس په کوم موقف کې ده؟ د ولسمشر ویاند په دې اړه وویل:
ملا عمر د سال پیش درگذشته بود.
ملا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی و او موږ له طالبانو سره یوه میاشت مخکې خبرې کولې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي طارق فاطمی پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې مذاکرې به ډیر ژر پیل سي. فاطمی د سولې د مذاکرو لومړی دور چې اسلام آباد ته نږدې و یو مهم پرمختګ بللی دی، خو د دوهم دور د رسمي پیل د وخت او ځای په اړه یې څنډې ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویاند پرون وویل چې د سولې د رسمي مذاکرو د دوهم دور د پیل وخت نه دی څرګند سوی، خو حکومت د سولې لپاره هڅو ته پر خپل تعهد ټینګ ولاړ دی. ښاغلی هاشمی وویل چې د مذاکرو لپاره باید شرایط برابر سي او ټینګار یې وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ او له باصلاحیتو کسانو سره وي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یوونیمه بجشوال عبدالحی کاکړه لند خبرونه اورو.
د افغانستان په لوګر کې نن سهار په وزان مرګ حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد وران اندرابین مشالې ټول چې د حمله نن سهار شاوخوا او بجې د لوګر په مرکز پولي عالم کې سوي چې چټک برګون فوجیانو په نښه کړی دي. د پاکستان سینټ کابینټ ډیویژن ته حکم وکړی چې د اسلام آباد کچا باندې د نړنګولو په اړه دې پلټنه وکړي. اسلام آباد انتظامی وخت مخکې د هایکورټ په حکم سلګونه خامه کورونا پلان اورن کړی وو. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت دروانی میاشت تر یولسمې نیټې د پنځو تاثیرونو بندې کړې مرستې بهر نه کړي نو د پاکستان د آزادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه مان. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ورځني سفر کوټې ته تللی دی.
اردونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوس راځو د پاکستان ځینو پاکستانی ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکو ته چې د اسلام آباد زمونږ خبریال احمد الله راته اوروي.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دی چې گاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامهونکي د امن دښمنان دي. ورسپانه لیکي چې د اشرف غنی حکومت د پاکستان سره د اړیکو خکولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د په بشپړه توګه امن راشي او افغان ولس د آرام او سکون سا واخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالی تاوانونه اوختي، نو ځکه په کار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپلې هلې ځلې دوامدار وساتي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د اتلسم او یوویشتم بدلونونو پر ضد درخواستونه مسترد کړي دي او فوزي عدالتونه یې د برقراره ساتلو حکم ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې د فوزي عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړی شوی و او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حق لا جوړ کړی شوی د قومي اکشن پلان برخه ده او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورسپانه لیکي چې فوزي عدالتونه بعد یوې خاص مودې دننه خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي او دې وروسته به مقدمه یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي، نو حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دی فعال کړي او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې کم شکونه دي نو هغه دې هم لری کړي. د سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتري راوستو ضرورت دی. آج ورسپانه خپل اداریا په خیبر پختونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د یو لس لکو نه زیات کورونو ضرورت دی. اداریا لیکي چې تیرو صوبایي حکومتونو د کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو، خو بدقسمتۍ سره یو غټه منصوبه یې هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاونشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولس ته د کورونو د کموالي کومه مسله را مخې ته ده هغه حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له پاکستانه غوښتنه کړې چې د مرګ پر سزا دې په سمدستي توګه بیا بندیز ولګوي. یاد سازمان دا غوښتنه له هغه وروسته کړې ده چې په پاکستان کې شفقت حسین نومي یو تن ته د 500 سزا ورکړل شوه. د دې کس د وکیلانو په خبره د نوموړي عمر هغه وخت کم وو چې دا سزا ورته اورول شوې وه. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د ملا محمد عمر د مړینې او د طالبانو د فعالیتونو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه له ملیحه امیرزاده اورو.
امنیسٹی انٹرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومیتن ته د پانسی سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دی په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کاله کم او پولیسو ترې په زور اعتراف اخیستی. په جنوبی ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. داغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت عمر اوس هم متنازع دی او تشدد پرې هم شویو، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوس هم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو اتو میاشتو کې حکومت لږ تر لږه د 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړی وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال کړي او د پنسه پر ختمولو دی جدي غور وکړي. بلخوا فورن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حق له د رپورټونو باوجود یاد ډلې وکول شو چې د دوو کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یاد ډلې اوس هم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په دغه دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د یو رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړپوړي مشران له منځه یوسي نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به کمزوري شي. دا حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ دوه کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنکړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دی وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړي دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 11 سپتمبر د پیښې پس واشنګټن څو وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بلخوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر براک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د اټومي تړون دفاع کړی دی. نوموړي ویلي چې دا د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره بې ساري تړون دی. ولسمشر اوباما په واشنگتن کې د امریکن پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې وویل دا تړون د امریکا او ایران ټول ستونزې نشي ختمولی، خو د امریکا د ملي امنیت یو ستر هدف ترسره کولی شي. د دې موضوع تفصیل له فرشته جلال ځای اورو.
ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په کانګرس کې د دې موافقې ردېدل په نړیوال سیاست کې د امریکا موقف او اعتبار ته زیان رسولای شي. اوباما وویل دې ته باید پام وشي چې زیات شمېر کسان چې د عراق د جګړې پلوي کول اوس د ایران د اټومي موافقې مخالفت کوي.
Between now and the congressional vote in September, you are going to hear a lot of arguments against this deal.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې پړه درګيري وخت یې شایي تاسو ډیر مخالف دلایل واوري. د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شایي ولګيږي او شایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه چې د جون په 14 لاسلیک شوه شایي تر ټولو غوره انتخاب نه و، خو د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره داسې یو پیاوړی ګام دی چې ساری نه لري. باراک اوباما پرون وویل چې له اسرائیل پرته د نړۍ ټولو هیوادونو د دې موافقې په اړه مثبتې خبرې کړې دي. د ایران د اټومي هڅو په اړه بې باورۍ ته په اشاره وویل
Nuclear material isn't something you hide in the closet. It can leave a trace for years.
اټومي مواد څوک په الماری کې نسی ساتلای. دا داسې مواد نقشې کلونه کلونه پاتې کیږي، نو آخري خبره دا ده چې موږ هغوی نیولای شو. د امریکا کانګرس په سپتمبر کې د موافقې په اړه رائے اخلي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداري ورکړې چې د موافقې درلودلو په صورت کې به پریکړه ویټو کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان حکومت وایي له ترکمنستانه د افغانستان او پاکستان له لارې تر هند د ګیس رسونې پروژې کار به روان کال په دسمبر میاشت کې پیل شي، خو د اقتصادي او سیاسي چارو پوهان وایي د دې پروژې د بریالیتوب لپاره به په افغانستان کې د سولې ټینګښت اړین وي. دوی وایي د دې پروژې ډیره ګټه به پاکستان ته رسیږي، نو د هیواد ته پکار دي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په راوستلو کې رښتینې مرسته وکړي. زموږ همکار ذبیح الله شفق پرې رپورټ راکوي.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي د ټاپي د ګاز نل لیک کې د کار د پیل ولې د پروژې څخه ګټه اخیستنه د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړي او ټینګار کوي چې د پروژې تکمیل لپاره په دې هیواد کې سولې او امنیت ضروری دی. دوی دا سرګندونې ترقی ورسته کوي چې د پاکستان حکومت تیره ورځ اعلان وکړ چې د ټاپي د ګاز د نل لیک د جوړولو کار به روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي. دا نل لیکه د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندر کې به د ترکمنستان طبي ګاز تر هند ورسوي. د ټاپیا منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګاز د نل لیکې پروژې تخنیکي کار په افغانستان کې د روانو ناکراریو له امله ځنډیدلی و. خو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر د سې شنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې ویلي چې په دسمبر کې به د نل لیکې لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ټاپي د ګاز د نل لیکې پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار یې کړی چې د پروژې د جوړولو کار باید ژر تر ژره پیل او بشپړ شي. په ان حال کې د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند لپاره مهمه ده او ښایي په بشپړېدو سره به دغه سرور واړه هیوادونه ګټه پورته کړي او په ځانګړې توګه به په پاکستان کې د انرژۍ د کمښت مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی په دې اړه وایي
پاکستان ته خو که ارزان ګیس ملاو شي او دومره ارزان وي چې هغې باندې د اوسنۍ قیمت یا لږ زیات قیمت باندې بجلی جوړېدای شي نو یو خو به دا فائدې بل انډستري چې ده نو کم ګیس استعمالوي نو د هغې لپاره به ډېره فائده وي هغه به انډستري به خوښ شي.
د ټاپي پروژې د پیل پاړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې د افغانستان هغه سیمې چې یاده پروژه پکې پلی کېږي اوس مهال تر ټولو نام نه بلل کېږي. بلخو د سیاسي چارو کارپوهان کس هم دغه ستر اقتصادي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بولي خو د دې ترڅنګ وایي د دغه پروژې د پیل او تکمیل لپاره په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدل ضروري دي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان وایي چې دغه پروژې ډېره ګټه پاکستان ته رسیږي نو دا هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
د ترقۍ لپاره امن پر ټولو ضروري شی دی چې دا په پراتیږي نو پاکستان نه ضروري ده چې د افغان پالیسی بدل کړي چې پاکستان په افغانستان کې د امن هلو ځلو ته چې افغان ولستا نو دا د پاکستان د اقتصادي ګټې لپاره د افغانستان په امن کې
د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې $10 میلیارد لګښت پرې راځي چې د آسیا پرمختیایي بانک یې تمویلوي. د یادونې وړ ده چې که چیرې دغې پروژې کارونه بشپړ شي نو له مخه به یې هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا $300 میلیونه ترلاسه کوي.
له پیښور زمون خبریال زبی شفق وو. په داسې حال کې چې په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا شوي دي څېړونکي وایي له دې سره به جنګېدونکي طالبان پر خپلو مشرانو اعتماد وبایلي او ورسره به د دوی د بریدونو پر توان هم اغیز وشي. څېړونکي وایي دا د افغان حکومت لپاره ښه موقع ده چې په نفسیاتي توګه کمزوري او ګډوډ شوي طالبان د جګړې له لیکو راجلا کړي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په طالبانو کې د دوی د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته مخالفتونه را څرګند شوې دي. د مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه یو خواته د ملا عمر زوی ملا یعقوب دی چې ځینو طالب قومندانانو یې ملاتړ کړی دی او بل خواته ملا اختر محمد منصور دی. منصور څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې خپل ځان د نوي مشر په حیث اعلان کړ. هلته په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر محمد طویب اغا له خپلې دندې استعفا ورکړې. د ریپورټونو تر مخه شیر محمد عباس تنگزی داغه پر ځای کار شروع کړي. آیا د مشرولې پر سر اختلافات بعد د طالبانو د جګړې توان کم کی؟ کابل کې د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي د اوس لپاره طالبان کمزوري او منتشر دي خو لا هم د بریدونو توان لري. د نوموړي په خبره د طالبانو دوه ډلې کېدې شي د خپل زور د خودل لپاره درانه بریدونه وکړي.
هغه ډله چې هم د منصور ده او هغه ډله چې د صرف مخالفت کې د ذاکر او د ملا عمر د فامیلی او یمدارنګ منصور د عبدالله په افغانستان کې دی نو د دې زو فکر کوم دواړو خواوی په اول سر کې به کوشش وکړي چې تر خپل قوت وشي او د یو بل سره مقابله وکړي. دواړو ډلې اوس په مقابله کې دي او هر یو کوشش کوي چې ځان تر دا بل کوي وشي تر څو خلک د هغوی څخه وبیږي. او په همدغه یو دلیل زما په فکر چې اختر محمد منصور په خپل لومړی اعلامیه کې دوی ویل چې زه جنگ نه دروم او سوله هیڅ نه کوم تر څو هغه جنگیالي چې په افغانستان کې دی هغه باور ترلاسه کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخي دواړو غړو ته د ترهګرۍ په کارونو بوخ د ازبکستان اسلامي تحریک مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې پر طالبانو سختي نیوکې کړې او ویلې دي چې دوه کاله مخکې مل شوی ملا محمد عمر د مرګ خبر په پټولو سره وسلوالو سره دوکه کړې ده. د طالبانو پاړه د ګڼو رپورټونو برابرونکې سمی یوسفزی وایي د ملا عمر د مرګ پټ ساتل او د مشرولې پر سر اختلافاتو پر ځمکه جنگیدونکو طالبانو باندې بد اغیز کړی.
زما په خیال یو منفي اثر د دوی په جنگیالو لوېدلی دا اوس سره سوالونه ډېر وي. د دوی دپاره دا یو دوی دا فکر کوي چې دوی څه کوي هغه یو جهاد ده او دا داسې مسایل دي چې معمولي تشویش هم د دې سبب کېږي چې دوی له صحنې نه وځي. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنگیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دې نوي مشران به څه وکړي، او هم په دې باندې وقار دی چې ولې د ملا محمد عمر اخوند مرګ د دوی نه پټ ساتل شوی دی، او د هغه نه وروسته چې کوم بیانونه د یو طرف نه بل طرف ته راځي د هغه مرګ دې هم متنازع کړی دی. نو دې امله طالبانو جنگیالي اوس په هغه جذبه او قوت کې نه دي کوم چې دوه هفته وړاندې وو.
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر جنگیالي وو یې د اغیز خبرې په داسې محل مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ویل چې د لا هم د سولې د مذاکراتو د کېدلو لپاره امید لري، او په دې اړه د پاکستانی پوځ د مشر سره هم خبرې شوې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
فورن پالیسی مجلې د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر مړینې په اړه یو لیکنه خبره کړې. ویلي دي چې نړۍ د نوموړي په اړه معلومات نه لرل. لیکنه وایي طالبانو چې له دوه کلونو څخه تر زیاتې مودې د خپل پخواني مشر مړینه پټه وساتل، نو دا ښکاره کوي چې دا ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ ده. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
امریکای فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر دوه کاله آگاهو مړ شوی و. دی تر 15 کلونو امریکا ته په مطلوبو کسانو کې شامل و، خو امریکا دا معلومه نه کړای شوه چې ملا عمر ژوندی دی او کمړ. لیکنه وایي طالبانو تر څه د پاسه دوه کلونو د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله. دا ښیي چې دا ډله اوس هم افغانستان او پاکستان ته جدي ګواښ پیښوي. په دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه روان دي. لیکنه په تنزیه ډول کاږي چې دا ډله ځکه هم په ښه ډول تنظیمیږي چې مشري یې هغه کسان کوي چې مړه دي. په لیکنه کې راغلي تر کلونو امریکا دا ویل چې که د طالبانو یا نورو وسلوالو ډلو مشران له منځه یوړل شي، نو دا ډلې به هم کمزوري شي. خو داسې نه دي شوي، ځکه چې نه خو د طالبانو ګڼ مشران او نه هم نړۍ د ملا عمر له مړینې خبره وه. او دا چې دا خبره هم ښایي سمه نه وي چې که د دې ډلو مشران ووژل شي، نو دا ډلې به کمزوري شي. فارن پالیسي مجله وایي ګڼې څېړنې دا پوښتنه کوي چې آیا د لوړپوړو ترهګرو مشرانو وژل اغیزناکه کار دی او که نه. د مجلې په خبره د 2001 زیږیز کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته امریکا ګڼ لوړپوړي وسلوال وجلی دي، خو آیا د سغدریزو لخوا نړیوال امنیت ته ګواښونه کم شوي دي او که څنګه؟ په لیکنه کې راغلي پر دې سربېره چې ګڼ وسلوال مشران وژل شوي، خو د نړۍ په کچ وسلوال بریدونه او په دې حملو کې مرګ ژوبلې هم زیاتې شوي دي. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې په افغانستان کې جنگي ماموریت ځکه پای ته رسولی چې هلته جګړه پای ته رسېدلې. خو د مجلې په خبره رښتیا دا دي چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د امریکا له دفاع وزارت سره کار کوونکي و لوړپوړي چارواکي سټیفن پریسټن هم ویلي چې دوی له طالبانو سره د جګړې په حالت کې دي. مجله زیاتوي په تېرو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم ډله جوړه شوه چې د شام او عراق خه خبرې ونیوله، او بیا یې د 2014 زیږیز کال په جون کې خلافت هم اعلان کړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو د مشال رادیو د روانې خبرونه په دې برخه کې تاندی هلی پروگرام تاسو ته اورو چې زمونږ همکارې پرخندې اسد جوړ کړي او دا وخت تاسو په تکراری توګه اوري.
په تاندې اهلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ چې په سیاسي عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی.
الله به بدوی راځي دغه لیډرانو د زنانه راوځي،
او دا چې په سیاسي ګوندونو کې ښځو ته څومره واک اختیار ورکړل شوی دی.
دغه خبره راغلی ده چې ښځې هم چېرته په ګوندونو کې بند کړي نه دي.
سیرون کې وای په پاکستان کې د پخوا په نسبت او زیات خزی په سیاست کې په نظر راځي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو کې خزی موجود دي. دا وخت خیبر پختونخوا په اسمبلی کې یوازې 22 خزی په مخصوصو چوکو راغلي دي. خو بیا دا خبره ډیره مهمه ده چې آیا دغه په عملی سیاست کې هم څه برخه لري او کنه. د قومي وطن ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي معراج همایو بیا وایي
تنکی ډیر زیات کی ته خدا ډیر یو شاله خبره خدا و دا
دا رالل سیاست رالل کم سوسائٹی دا تاسو ظاهر ده د خبر پښتونخوا خبره کوي کنه اوس هم چې څنګه ښځې ته کتلی شي او د ښځې کوم سټېټس دی او کوم دغه دی نو چې هغې ته بنده وګوري نه دا یو مونږ ته لکه دا ډېر کوششونه نه پس چې دا ریزرو سیټس ملاو شول او ښځې دننه رالې اسمبلي ته دننه رالې ځکه چې ټول کار خو اسمبلي کې دی کنه چې هلته کې لیجسلیشن شي او د ښځو لپاره آواز اوچت شي نو او بیا چې کار مخکې بیا هغه بوتلی شي کنه هغه کړي دي نه هغه دوی ښځې دې وخت کې اسمبلی کې ناستې دي د مختلف پارټیانو والا نو یو کامیابي ده خیر ډېره کامیابي ده اوس څه کړي دي څه نه دي کړي بیا پروینشل کمیشن دی هلته هغه جوړ شوی دی هغه یو لوی خبر پښتونخوا دپاره یو لوی هغه دی اعزاز دی چې زمونږ سوپه چې ونه مخکې وپای کې چې مونږ دا هغه جوړ کړ ول قومي سطح باندې هغه نیشنل کمیشن بیا هلته صوبه یې زمونږ جوړ کړ او دا اوس دویم د هغې تینور چې لیږي یو درې کالې پر کړي دي دا اوس
بلخوا د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالۍ وایي د ښځو په سیاست کې ډېر مهم رول دی او د دوی ګوند د ښځو رول ډېر مهم ګڼي د خپل رول او کار په اړه دا وایي
ګوري اول خو ما کوشش دغه دی چې امن راوستل پکار دی او امن لپاره به موږ مکمل کوشش کوو ځکه چې امن چې نه وي راغلی نو هغه بغیر چې د قبایلي علاقو کې څه نشي کېدلی نو امن چې دی هغه داسې چې موږ به دا وایو چې ډایلاګ په ذریعه امن راوستل شي او مذاکرات ته وشي په افغانستان کې دا هم مذاکرات وشي پاکستان کې هم دا مذاکرات وشي چې دا یعنی کم د خلکو په تکلیف دي هر قسمه یعنی آی ڈی پیز جوړ شوي دي په کمپونو کې پراته دي او علاقې چې دي اوس هم ملټري اپریشنونه باقاعده مسلسل لګیا دي او هیڅ ختم بدلو ته امکان نشته نو خلک چې واپس ریپیټریټ شي به عزت طریقې سره نو هغه ریپیټریشن لپاره به هم انشاء الله ما مکمل انشاء الله په دې به توجه وي چې هغه یو به عزت طریقې سره واپسی وشي او دې لپاره به زه آواز اوچتوم او هغه نه علاوه دا دي چې سکولز او لکه ما خپل ډېر زیات فوکس په دا دي چې یونیورسيټیز یعنی یو یونیورسيټي هم اوس د فاټا د پرا فی الحال چې دی یو یونیورسيټي خبره خو لګیا و خو دا دي چې یونیورسيټي انتهایی امپورټنت دي چې هر ایجنسی کې یو یونیورسيټي هم دي او کالجز هم دي او سکولز هم دي او بهترین سټانډرډ تعلیم چې دی ورکې دي شنو دې لپاره به ما خپل حتی الامکان ان شاء الله زه پوره کوشش کوم چې فاټا خلک چې دي اده سبق نه ډېر زیات تعلیم نه ډېر زیات محروم پاتې شوی دي او هیلث فیسیلیټیز ورکول پکار دي ووکیشنل چې ټریننګ ورکول پکار دي په هر ایجنسی کې په هر یونین کونسل کې په هر کلی کې چې دي تا خپل چې یو هنر لاس کې ورکړي شي چې هغه خپل فیملی سپورټ کولی شي بل دمر د منرلز په فاټا کې منرلز چې موږ استعمال کراوړو او هغه منرلز د دې فاټا چې کم د غربت کوي او د بیروزګاری دو او د نورو مسایل دی لپاره د دې ختمولو لپاره چې دی استعمال شي او فاټا خلکو ته اسکالرشپ بهر ملکونو نه ملاو شي د پاکستاني یونیورسيټي ملاو شي چې هغه هم دنیا سره قدم په قدم چې تا غواړي موږ فاټا خلک چې دی هغه همیشه نه دی دا غوښتي چې پاکستان په ترقی کې هم دی رول پلی کی او یو یعنی ساينس کې هم دی راشي او دی خپل دنیا ته شو کی چې موږ هم ممکن هم صلاحیت نشته دي خو موږ ته اپورچونټیز پکار دي نو هغه اپورچونټیز ورکول د سره به دې د خور او د لور سره ان شاء الله د کوشش کوم جینا کو د پر بخاص تر پر فاتل دینن د پاره چې هغه راشي او خپل نه صرف ډیسیژن میکینګ کې دا ما فوکس به په دې باندې هم چې فاتا ځنه نه تاسو کیو نه ملاوي شي په پارلیمنت کې ځکه چې ټول پاکستان خځې ته په پارلیمنت کې راتلی شي نو فاټا خځې هم دې هم د حق دې هم پاکستانی شهري دي او دې هم همدومره حق دې د پارلیمنت کې راشي نو دې لپاره به ما اولو مظاهره کړې ده د کار فاټا خځې هم په فرست ټایم بهر راغلي د سړکونو ما سره چې موږ خپل پارلیمنت کې موږ هم خپل حق په پاکستان کې راکړي نو دې چې کوم ورځ راشي نو ان شاء الله دې خپل یو امن صورتحال به هم صحیح شي او دې خپل چې کوم خويندې دي کنه دې مین دي هغه د پرګ دي صحیح طریقې سره کاروم کولای شي
دا چې په سیاسي ګوندونو کې د نن اخزه په فیصله سازي کې برخه اخلي او په سیاسي ګوندونو کې د اخزه بیل څنګه جوړول ضروری دي کنه په اړه د عوامي نشر ګوند یو مرکزی مشرب او شګوهر وایي
زما دا څه و ما چې دې وخت چې د اخزه په مین سټریم کې راتلو ته غوري نو پاکستان پیپلز پارٹی ته کوورې په ډایرکټ سیټس باندې کافي ډېر خزر راغلي دي که چې پر دې سیټس نو هغه سره سنځري یو راته پارٹی داوم او هغه کافی دی خلک الکتری دی پارلمنت کې نو د هغه نمبرز زیات دي د هغه تعداد په ورکرز کې به زیات دي خو زما نظر کې چې کوم د ان پی د باچا خان هغه سوچ سره چې شروع شوی دی نو د ښځو لپاره ځای د ټولو نه زیات ان پی کې دی. ښځو باچا خان په 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې ښځې ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان ایوري سفیر. هغه په کې دا کیسه نه ده کته نه جبې دې کده تعلیم د نوغه کې بازار لګي ادا او چې د هر یو ایکول حق ته خصوم او خپل بچا نو په سټرګل کې د فریډم سټرګل کې هم خځه ورسره ولاړې او پاتې کې هم دغه خبره راغلی ده چې خځه هم چرته په وینګونو کې بند کړی نه دي چې کوم عام پاتیانو لکه ځای اړیانان چې په پاتې کې هم لا د خځو وینګ دی نو اغه وینګنګ کانسپټ د ان پی کې نشته دی. اغه وایي چې د ان پی هر خزه ایکول ممبر ده په پارتي کې او اغه انسټیټ د زمونږ د پښتونخوا کې چې کوم حالات پاتې شوي دي او پارتي باندې کوم څومره زور راغلی دی د امیرانو دور په وجه نو کمزوریا نه راشي. خو اوس نه چې ګورم افندیار خان چې کله نه پرزیدنت شوی دی چې څومره ځای ښځو ته ملایږي لکه مونږ ته دا تاسو فیلینګ راوم کې چرته چې نه دا تاسو خو داسې یاست اسپندیار خان به خاموش شي او وایي چې دې کې هیڅ فرق نشته لکه نو هغه چې څنګه کمیټېډ دی چې ښځې به هر ډیسیژن میکینګ لیول کې ومي او هغه زموږ ایکول ممبرز دي او که کله څوک سوچ ومو کې دی چې نه مونږ له کېدې چې ښځو له جدا پلاتفورم نه وایي چې نه دا زموږ د پاتې د فلسفې خلاف ورسېږي.
بلخوا معراج همایون وایي په ټولنه کې به اعلی بدلون راځي چې د یو سیاستوال د کورنۍ ښځې هم په سیاسي هلو ځلو کې برخه ولري. هغه وایي په خیبر پښتونخوا کې باید د ښځو د چارو ځان له یو وزارت وي چې خپل جدا وزیر یې لرلې.
دا خو ښه خبره ځکه اعلی به بدلون راځي دغه لیډرانو د زنانه راوځي. موږ مصیبت خو دار چې لیډران په خپل ډېر خبرې کوي خبرې وکړي خو خپل ښځې خپل خويند خپل لونه غین راوخی عمران خان کې خدای ټول نه خبره ده چې خويند هم پر سر راوتی دی او خزاک مخینه خو ځان انګریزا و او دا چې د نظام ور سره ګپو زبان کار کوي اخر خپل انټرست سره خپل د تسپی دی او شروع کړی دی او راوتی دا مخکیم کول مخکیم دا د جرنالست و او کار کو بیا د واده نه پسوم کور کې لګي خوړی چې کوم ډیره خبره ده چې ځان بند نه کاو په چې کنه زو تاسو عمران خان سره یو ډیټر سره موادو کنه زو اوس بیگم سره شمه ناس نه دا خوشاله خبره ده چې هغه خپل هغه کار خپل هغه هغه کې اوس هغه د زمونږ صوبې نه ده ظاهر ده چې اپ زمونږ صوبې کې به زیات کار کوي دا خو نه چې حکومت الته کې ده هغه مر سره چې حکومت هم الته شي ور سره ده پی ټی آی خو اپ خپل ځوان سره ده ټولو مې په خور کې تیر کړې ده سپکو وکي هلته ویلې ده ماشوم والی دا غلط تیر کړې ده ځالته نه واده شوې ده نو هغه دلچسپي وایي چې زه دې ماشومان لا دې لسو کوم بیا دا تور لوی صالحه چې شو وا انا یې خو ټول هم درته ان زموږ هو ټول هغه کوي چې تور ماشومان سره کم زیاتې کم ظلم ای پی ایس هغه کې شوې ده سکول کې موږ وایو چې موږ د خپل ماشومان ټول زغې د پاره سو کو شو بچ کو نو خله چې رحم خان عمراله او خو پرایویټ کیپاسټی کې او او لیکیا ته چې دا غو لپاره چې علی په لپاره دا د سټریټ مانیج کوم ماشومان د اخر وختین کې ماشومان چې تیلس وکم نو خدای چې هغه شامل شل دغه کې دغه شاندې زمونږ د وزیر الله صاحب خدای چې دا خو د پنجاب دا راغه د خو چې ته کرا له راغه کنه غیم کوشش دا درم چې تر دې سو خو بلی نه غم ډیر خوشاله باندې چې کز دل سپورټ را کولې شم نو هغه را کولې شم او مې تاج ډاکټر صاحب کوشش دا نو هغه لیک شوې ده د ناسې متر اخلي دا په ول دازي موري ورکړي دا خپل کوشش وکي خدا افسوس خبر ده دا تاسو همیشه دې لپاره په اسمبلی کې مبارک کړی دی او ریزولوشن مې مبارک کړی چې کوم کامیاب نشي زمونږ خپل ډپارټمنټ نشته دی مې تاسو چې دا نو هغه د سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او د ویمن امپاورمنت هغه دا د ویمن امپاورمنت ټول اخر کې راځي او د اخیر لپاره ډاکټر صاحب ډیر تجربه کار دا ډیر ایکسپیرینس دا و ایکسپیرینس ټول میډیکل سایټ ځکه نه هغه د ویمن امپاورمنت د ویزم لکه چې موږ څنګه
فیلڈ کی ہوں گے ویمن دپارا امپاورمنٹ سی سوشل پولیٹیکل او دا غن آغا غین دے کرے کنے چے غکی نو آغی لکا آغا پوہ پا آغی کے آغا دا اور دلتا پروینشل کمیشن دے سارا آغا جوڑ شوئے دے ان آغی کشتے دے مونگا ٹول دائی ممبران یو
داوا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریدا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.
د مشال پنوم
تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه